السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه ناجیه ساپه یو زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه وړاندې شي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو 40,000 ټنه غنم پر اړو کسانو وویل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سرلننه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. او ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف سلنه څخه له دولتي زیرمو 40,000 ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي. ښاغلي غنی نن په یو تلویزیوني پیغام کې دا هم وویل چې له هند هیواد څخه هم په ډیر اندازه غنم به هیواد ته راورسیږي. افغان ولسمشر ډاډ ورکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه شان د توکو د بیې د کنټرول په هدف جدي څارنه روانه ده. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی، هم نن وی خبری غونډه ته خبرو کې لنډیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان سړي وضعیت په کتو خپل مرستي ډېر کړي. خغلی عبد الله په هیواد کې د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي په اړه د روغتونونو په زیاتېدو ټینګار وکړ او له خلکو یې هم وغوښتل چې په غونډو کې لګډون ډډه وکړي. نو موري له پلورونکو هم وغوښتل چې په داسان شرایطو کې د احتکار پر ځای خلکو سره همکاري وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کشفي پولیسو یې سرلننه په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. د دغه وزارت ویان طارق قریان رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپلو دې اقدامات سره د احتکار مخه ونیسي. دې سره مهاله داسې راپورونه شته چې کابل ښار کې یو شمېر عمده پلورنځي د سرغړوونکو له کبله مهر او لاک شوي دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له پرون راهیسې د کابل او ګڼ شمېر نورو ښارونو هټیوال د لومړنیو موادو بیو په سر په خپل سر د لومړنیو موادو بیې په خپل سر لوړې کړې دي. د افغانستان په قوانینو کې د توکو احتکار جرم بلل شوی او له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحه اخیستلو مراسم بند کړل. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې وی خبري غونډه وویل چې د اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوې ده. خغلی منیب دا هم ویل چې جمعې د منځونو په اړه د بندیدو په اړه به د ټول هیواد علما پریکړه کوي. خغلی منیب له علما وغوښتل چې جمعې منصب خطبو کې هم خلکو ته د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه معلومات ورکړي او د روغتیا نړیوال سازمان او عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه وایروس د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې دوا وشیندي. د هم څو بهرني خبرونه تاسیس مخکښ له ازادي رادیو څخه وره. د امریکا څو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان ښار پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پیښته شوی او ډیر یې هم له دامدې عمل مړ شوی دي. څلور جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرونی خبر کړي پر چین تور پورې کړي چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه کوم ځای راغلي د غلط معلوماتو خپرول سره دغه وایروس د مخنیوي لپاره په خپل ناسمو اقداماتو پرداشوي. هغه وایروس چې دوی په یوه په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د سناتورانو چې ټول د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل چې د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې داوی خپروي چې ګوندی د امریکا پوځ دغه وایروس د چین ووهان ښار ته راوړی وو. د سناتورانو په ګډ بیان کې د غراز ویلي دغه غلط معلومات خي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوال ټولنې د خوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه ده. تر اوسه پر کرونا وایروس په نړۍ له 100 زور زیات کسان اخته شوي چې له 100 زیات یې له چینه بهر دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والی عدنان الزورفی د دغه هیواد د نوي صدراعظم په توګه وټاکه. الزرفی ته دند سپارل شوی چې د وی میشتي پترت کې نوې حکومت جوړ او د عراق د میاشتو نه آرامي او سیاسي کړکیش قابو کړي. الزرفی پر عراق د امریکا د برید پر مهال د نجف والی پات شوی او نوموړی د پخانی صدر اعظم حیدر الیبادی د نصر پارلماني گروپ مشر دی. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په 13 نومبر میاشت کې له یو لړ مظاهرو وروسته استعفا وکړه. هغو مظاهرو کې سلګونه کسان ووژل شول. نوې صدر اعظم د کابینې د جوړولو لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا لري. دا تایید یوه سخته چاره بلل شوې ځکه ایران په لور ډلو د هغه د ټاکلو مخالفت کړی دی. او ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره د لنډمهال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15,000 زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. اسماعیلی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران کې تر اوسه د کورونا 15,000 پیښې رامنځته شوي او له دې امله 8,350 کسان مړ شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د سوداګریز ثبات راوستلو په هدف په اړو کسانو غنم وشل کیږي.
د کمتر از 15 روز دیگر 75,000 تن گندم از هند وارد کشور میگردد و 50,000 تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری کرده است.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر پسیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوه نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو او خلکو د خوراکي توکو د بیو پورته کېدو او ورته کوم حکومت د پاملرنې نه کېدو له امله اعتراضیه غونډه کړې.
هیڅ چیز رساندنه نشه. ما 4000 کرای خانه میتم، ما 1500 درفه کرای موټر میتم، نه آرد نه روغن نه بره نه چای نه بره چیزم درک نداره.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي. خبرونه د دوهمې نیمایي په برخه کې اورئ چې نیمه نړۍ خبرونه او د ګوړی اچار تفریحي خبرونه نشر ته چمتو دي چې اوریدلې مهیروي. تاسوس مونږ غږله ازادي رادیو اورې د سر راپور موده دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکي 15 ورځې پورې به له هندستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي. جزئیات له خان محمد سین څخه ورو.
له هغه وروسته چې د کورونا وایروس د خبرېدو په اړه په افغانستان کې اندېښنې زیاتې شوې او ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، ورسره سم د هیواد په لویو ښارونو کې د هټیوالو لخوا د لومړنیو خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. دغه چارې نه یوازې عام خلک بلکې سوداګر هم له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. تازه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه د یو ویډیوي پیغام له لارې ولسته په خطاب کې وویل روان وضعیت د حکومت له لورې تر کنټرول لاندې دی او د کابو کولو لپاره ځینې اقدامات عملي کېدو په حال کې دي. خاغلی غنی ویلی چې د افغانستان په بازارونو کې د سوداګری ثبات دراوستلو په هدف اړوند ادارې مکلفې شوې چې په اړو کسانو سلر ویش زره ټنه غنم وویشي.
د کمتر از 15 روز دیگر
د 15 ورځې پوګدو کې به له هندستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي او 50,000 نور زموږ د سوداګرو لخوا له هندستان څخه اخیستل شوی. نن ما مالی او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر کړی چې رامسته شوی اړو ټول پاړه چې اساس نه لري ټول سوداګرو ته لارښوونه وکړي تر څو د استراری حالات لپاره چمتووالی ولري
فراهم کړي.
افغان ولسمشر ویلی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومت او په ځانګړي ډول اړوند ادارې مسؤل دي چې خپل تدابیر جدي کړي. ولسمشر غنی همداشان ویلی چې په کورنیو بازارونو کې د ثبات د رامنځته کېدو لپاره له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول دوام لري. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې افغان حکومت د یو منظم پروګرام له لارې د خوراکي توکیو له هیڅ ډول کمښت سره مخ نه دی. ولسمشر ویلي شاوخوا زر کانټینر غوړي د هیواد په شمالي بندرونو کې شته چې له یو لړ مراحلو وروسته به د افغانستان مارکیټونو ته انتقال شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان د هم شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړېدل د خلکو جدي اندېښنه ده. ښاغلی عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ په وطن کې افغانان له یو بل بحران سره مخ شوي. هغه د خوراکي توکو کمښت دی چې له بده مرغه د تېرو دوو ورځو راهیسې دغه حالت رامنځته شوی او دغسې حالتونه د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم راغلي، خو تجربو دا ښودلی چې بیا د کابو کولو څخه عاجزه پاتې شوي.
ښاغلی عبدالله وویل ټولې سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په کتو د وضعیت د کنټرول لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو او د بیړنیو حالاتو له اعلانېدو سره د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خلکو اندېښنې د احتمالي قرنطین او په بازارونو کې د خوراکي موادو د نه پیدا کېدو په اړه دي. آزادی رادیو ته در رسیدلو راپورونه لمخې 13 ورځ د کابل په منډوي کې یو بوجې وړه تر 2800 افغانۍ پورې پلورل شوې ده.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي یوازې د فبروري په میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولي دي. د هغې رپورټ پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قوماندانۍ لخوا خپور شوی، د 2000 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قوماندانۍ له قوله لیکي یوازې د 13 فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوي دي. راپور زیاتوي د 2000 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمیر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 215 پاونډ مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایر فورس لیکي په 13 فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم له طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
د نړیوال تروریزم، القاعدې او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم له دغو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکې له دغه ګروپونو سره پرې سي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوایې د القاعده او داعش د راتلونکو خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاری ساتي، خو دا ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو پټنځایونه او ملاتړي په نښه شي.
هغه څوک چې پالون کې د دې ډلو اویا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نښه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا لپاره بلکې د سیمې لپاره یو لویه خطرناکه ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دریستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبان ورسی اعلامیه ته اشاره ویلی دا د القاعده او نور ټولو ها وډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدینی غواخي د طالبانو د هغه عامج منتیات سرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایی بریدونه د تیر په څیر روان دي. لبلې خوا نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامی کارپوه باری آریز ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري خو امریکای د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیر مل خغلی آریس سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنګي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کم عملي تحرکات موږ نه دي لیدلي. او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دون سطح باندې نه چې د تشویشونه کې وزیشي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
اره سبوس کې چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کیږي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپل بریدونه ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي دا ده چې داعش د نړۍ د پاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال. په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډېره نه زغمي، اما دا چې د امریکایانو کوم منافع ته به په دې سیمه کې خطر پېښوي دا څرګندنه.
ار اس اب اوس د افغانستان حکومت وایي چې کچیرتا طالبان د القاعده او هم د ډول داعش ډلې سره خپلې اړیکې پرې نه کی، اندېښنی هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخ کې وي. اوس په دې بریدونو کې میوازي د داعش او القاعده ډله په نخښه شوې ده، اما طالبان یوازې سندې د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې دې موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې کشه عمل تر سترګو سي هم یو منفي وجه ورته پیدا کیږي. دا چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نشي ساتلی او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلی دي. خو موږ ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات داسې څرګند نه دي تر سترګو سره.
و موردل چې امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوی. دغه بندیان وایي که ورته پاملرنه ونه شي په دوی کې به هم د کورونا وایروس خپور شي. خو د ملي دفاع وزارت او د کابل د پلچرخي زندان مسولین وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیولې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
لبندیانو سره د کرونا وایروس د خپروي ویره د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان لازادي رادیو سره خبر کی وای دوی ته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مسولینو لولوري هیڅ ډول وقایوي تدابیر نه دي نیول سوي. لدې جالب په مستعار نوم احمد او سید امین وای
د پلچرخي په محبس کې د بندیانو ډیر بد وضعیت کې او ډیر په بد حالت کې دوی قرار لري. لمون نه پټي شپخانه ته سړی لاس یال ته شپخانه کې خالی مریض وړي، بعض هغه مریض نور څوک نه خبريږي نه څوک تراغ کیږي چې هغه مرسته زوند دای سستر کم سر نه دسکاش استا نه کوم دوا شندل سی دی بندیان حالت ډیر په بد حالت کې او په ډیر بد وضعیت کې بندیان خپل قرار لري
هم تر کې مردم د بیرون نگران شانه داخله زندان
هم هغه ډول چې زندان نه بهر خلک د دې وایروس ته پریدو پړه اندېخمن دي موږ هم خوښینی او اندېخمن یو خو دلته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوی تاسو په هغه چې زندان خو ډیر وړو کې او تنگ دي دلته چې زیات شمېر بندیان دي او څوک هم له یو بل واټن نشي اخیستلی یو بل ته دغه وایروس د خپرېدو امکان زیات دی
دغه بندیان وایي په زندان کې څو کسان سته چې شک پرې کیږي چې په دغه وایروس به اخته وي خو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات او پاملرنه نسته او په زندان دننه د خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي دغه بندیانو په خبره د کرونا وایروس د هغو ملاقاتیانو او عسکرو له لوري ور انتقالیږي چې زندانونو ته تګ را تګ کوي کرونا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور او له هغه وروسته د نړۍ زیاتو هیوادونو ته انتقال سه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې دمه د کرونا په وایروس 22 مثبتې پیښې په هرات سمنګان نیمروز کاپیسا دایکندي او لوګر ولایتونو کې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي له دې سره د محابسو او توقیف خونو ویاند عبدالله کریمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زندان کې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي
د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو زندانونو کې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ لازم وقایوي تدابیر له هغه برخه د بندیانو او کورنیو ترمنځ د دکاته هم منشوي هیڅوک اجازه نه لري چې زندانونو ته ولاړ شي او په ټولو زندانونو کې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکونکي فعال دي
د دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې د بګرام زندان مسولیت لري وایي په دغه زندان او ټولو نورو قل اردوګانو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوي دي د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان
در مجموع در وزارت دفاع افغانستان در قطعات
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم په ټولو قل اردوګانو قرارګاو اداراتو اړوند زندانونو په ځانګړي توګه بګرام زندان کې هم قایوی تدابیر نیولی او خلکو ته په دیړه پوره ډاډ ورکوه
د محبسونو او توقیف ریاست د ویان خبره دا مهال په پولچخی زندان کې لاس زره او د ټول هیواد په زندانونو کې بیا 15 زره بندیان موجود دي د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې د هوت میاشتې په 15 نیټه ثبت شوه د افغانستان د روغتیا وزارت په خبره په هیواد کې تر دې دمه ټولې مثبتې پیښې له هغو کسانو ثبت شوي چې له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
وس راځو نړیوالو مسایلو ته ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي دا خبره د سه شنبه په ورځ د ایران د قضایا قوې یو ویاند کړی دا ایرانی چارواکي دا اقدام داسې وخت کې بيچ په دې وخت کې د کویت نونس کورونا وایروس نوې پیښې په زیاتې دودي په دې اړه د ریوټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي
په ایران کې د کووید 19 کرونا وایروس له کبله د ملو شمیر تر 350 وخت او د محل شوخه 15,000 کسان په دې هواد کې پر دې وایروس اخته پیښندل شوی د رويټرز خبري اژانس د ایران د قضایا قوې د ویان غلام حسین اسماعیلی لخلي وای د خوشی شو کسانو شوخه 500 امنیتی مسلو سره تړلی بندیان دي د نوموړي په وینا په زندانونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور احتیاطي تدابیر هم نیولی نو مولیدانی دی ویلی چې له زندانونو په موقته توګه د خوشی شوی بندیان به کله بیرته زندانونو ته ستنیږي د مارچ په 10 په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګر جاوید رحمان وویل له ایرانی چارواکو یو وختي څو سیاسي بندیان په موقته توګه د دې هیواد د ګڼي ګوڼې او ناروغیو څخه له ډکو زندانونو خوشی کړي څو په زندانونو کې د کووید 19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي ګڼو ایرانیانو د دې هیواد روغتیایي چارواکو هغه سپارښتنه چې په کور کې د پاتشي له پامه غورځولي خو چارواکو د کرونا وایروس پر ضد د تدابیرو په لړ کې په قوم او تهران کې د شیعه مسلمانانو سپېڅلي ځایونه او زیارتونه تړلي څو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو مخه ونیسي ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو بلامت کړي چې پر دې هیواد لګولي بندیزونو د کرونا پر ضد د تهران مبارزه زیانمنه کړي. تهران پر نورو هیوادونو غږ کړی چې د دې بندیزونو د لرې کېدو په اړه د ایران د غوښتنې ملاتړ وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي په واشنگټن کې ورته ځینو سرچینو ویلي چې د چین په څیر هیوادونو د غوښتنې سربیره چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د کمولو په اړه کړي، داسې نه ښکاري چې واشنگټن دې پر تهران بندیزونه اسانه کړي. تیرونه ایران وویل چې د کووید 19 وایروس سره د مبارزې په هدف یې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیارد ډالر غوښتي. بلخوا د ایران سیمه ایز رقیب متحده عربي اماراتو له تهران سره خپل اختلاف یوې خواته کړی او دې هیواد ته یې پر طبي موادو بار دوالوتکې استولي. په دې موادو کې دستکشونه او ماسکونه شامل دي. سره له دې چې په ایران کې په کرونا وایرس د نو وخت کېدونکو کسانو شمیرې لوړیږي، د ایران مذهبي واکمنو تر اوسه په دې هیواد کې د ښارونو د قرنطین څخه ډډه کړې. اخوا د منځني ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو بیا د خپلو سرحدونو د تړلو په شمول د کووید 19 کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سخت تدابیر خپل کړي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
د امریکا څو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی، اوس د چین په پرتلا په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیری هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
څلورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرونی خبر کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه وایروس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایروس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دغه سناتورانو چې ټول د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې داوی خپروي چې ګوند د امریکا پاوز دغه وایروس د چین ووهان ښار ته راوړی و. هغه ښار ته چې د لومړي ځل لپاره په تیره ډسمبر میاشت کې خپور شوی دی. دغه سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښهوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی جان براسو، مارکو روبیو او کوری ګارډنیر دی. چین هماغه د ډسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د کورونا وایروس نوې بڼه کووید 19 مرګونی وایروس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کول. حتی کله چې نړۍ له دغه ویروسه خبره شوه، د چین کمونیست ګوند د هیواد ته د دغې ناروغۍ د څیړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتګ څو اونۍ وځنډاوو. امریکایي سناتورانو همداشان په دغه لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کورونا وایروس په نړۍ کې له 1,01,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیات له چین بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې مهال لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي دي. پیکینګ وای د چین وایروس یا د ووهان وایروس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي کیوین مکارتي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه وایروس ته د چین وایروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان وایروس یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی و چې د ووهان وایروس یا د چین وایروس یا هم د آسیا وایروس د کلمو له کارولو د ډډه وکړي. ډیموکرات سناتور تید لیو هم د روانې میاشتې په پیل کې پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو د چین وایروس د کلمې د کارولو په خاطر انتقاد کړی او ویلي و چې دا هم احمقانه ده چې هغه د ایټالیا وایروس په نوم یاد شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل تورمان څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په دغه وسله نن څخه له دولتي زیرمو څلیری زره ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي. خغلی غنی نن په یو تلویزیوني پیغام کې دا هم ویل چې له هن هیواد څخه هم په ډیر اندازه غنم په هیواد ته راورسیږي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحه اخیستلو مراسم بند کړل. د افغانستان د حج اوقاف سرپرست وزیر عبدالکیب منیم نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دا اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی. خاغلی منیب دا هم ویل چې د جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو موضوع هم د علماو تر پریکړې وروسته به اعلان شي. د افغانستان کورنۍ چار وزارت وی کشفی پولیسو سرلنن په بازارونو کې د احتکار کوونکو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړل. د وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپل دي اقدامات سره د احتکار مخه ونیسي. ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره د لنډمهال لپاره لزګونه زره زندانیان آزاد کړي دي. د ایران د قضایي قوی ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15,000 زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پات نورو کې سم نیمه هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. د عراق ولسمشر په دغه هیواد کې کم پیژندل شوی سیاستوال او پخوانی والی عدنان الزرفی دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. الزرفی ته دنده سپارل شوی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې نوی حکومت جوړ کړي او د عراق د میاشتو نارامي او سیاسي کړکیچ قابو کړي. او د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان خره پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پرې اخته شوي دي او ډیر بشمیره هم مړ شوي دي.
دوستانو د خبرونه دوهمه نیمای ته ورسیدو. دوه اونیز خبرونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د ګړی اچار تفریحي خبرونه اوریدلې مهیروي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دا وروستي او اتلسو کلونو کې افغان خزو او انجونو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغون کې انجونی په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په ددول سيزو کې افغان انجونو د موسیقي لزده کړې نه څلستر وړنی لري.
ډېر هیودن تم سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتنې بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
موسیقی افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو د ولسی مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې د غلیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږون کنجونو یو پیاوړې ډاله ده چې ډېر انجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي. کړی دی. د غنجونی چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري، دلته د موسیقي د خوخي وسیله زده کوي. د غنجونی ډېری هوډمنی او په ځان باور ښکاری، ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې و. په خاصه توګه غنجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکې ده، اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبری په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې وقت ښځو ته یا جنکیانو ته ډېر مشکله ده، دې لپاره چې زمونږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې وقت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنه زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي، تنه پلار مې دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور. په زمونږ لوی کنسرت چې وو په سویزرلند وو، هغلته تر سره شو او مونږ هغلته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یو زیږیږو او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي، هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي، یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي. بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنر ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمیر زده کوونکي په زده کړه بوختي وي. یو خوانی سندره یې له گیتار سره زمزمه کوله. د زیات په پښتو نه پوهیده، خو پښتو سندره یې ډیره ښکلې ویله.
کاله کیږي چې موسیقي غکم.
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي او د زهره آرکستر للارې په ګڼ شمیر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي ننداري ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅونکې د دې مور او پلار دي، خو نږدې خپل خپلوانې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي.
زه د زهره آرکستر غړی یم. اته کاله یا نهه کاله کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کیږي چې کار وکړي خپل مسلک مختوی سي. پلار مور می چې بل څه خبره نه منم.
د کابل مسلکی انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړي او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي. د محلي موسیقي لوي وړې ډلې سره می خبرې وکړي چې لیو شمیرنجونو او هلکانو نه جوړوه. دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړي.
زه درې کاله کیږي ستار کار کوم او بلدیت خیره لرم. ډېر ورسره عادت ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل، دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بې وسنجونی هم شامل و چې د موسیقي وړتیا لري، خو د زده زده کړو زمينه ورته نه ده برابر او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پر اټولولو سره د کورنۍ د ورځنی مصارف لپاره 4 روپۍ وګټي. مغواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغانون جنو د تشویق لامل ګرځیدلی چې په دا وروستیو کې ډیر جنو د موسیقي زده کړې ته مخه کړي او د غنجونی په دې برخه کې ډیر لاستراوړنې هم لري.
سی نفر د شتننجونی په زهره آرکستر کې فعالیت کوي. د آرکستر په رهبرۍ کې دونجونی دي، یو مرزی او بل شګوفه. د زهره آرکستر غړي ټوله ډیر شتنه دي. په ټوله کې د غنجونی افغاني موسیقي غوي، خو په بهرنۍ کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم غوي. یو له هغو دلیلونو چې زهره آرکستر په دنیا کې مشهور ده، دا ده چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولې ز چیرې ښکار کوي، هغه چیرې چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې و.
دنیا زوره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري او په دا وروستیو کې یو شمیر جنونو دی مسلک ته مخه کړي، خو خزینه موسیقی غږون کې تر ډیره دلته کم دي. دا چې عام خلکو ته دنجونو موسیقی غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم محمد اغل مراد د سبز ولسوالی اوسیدونکو. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیرې یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام می نورشان رانی ده، د خوست ولایت اوسیدونکو یم. موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دی، او داسې زده کړه هم مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
مهمان نوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر اماغه چلند نارینه سره کېږي باید دا ښځې سره وشي. که ما لور متوای، ما خور متوای چې زه غواړم موسیقي، زه ورته اجازه ورکوم، مګر حت نه اخولر نسي، نور مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې ممتاز یوسفزی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د ښځو په ونډې او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلې یوسفزی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د ښځو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه ده؟
په ټولنه کې دغه د ښځو موسیقي چې ده، خپل هغه موسیقي یو هنر دی چې د ښځو لپاره، ځوانانو لپاره ډېره ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان د کسان چې شعرونه وایي، هغه کسان چې دغه د موسیقي آلات غږوي، دوی باید یو طریقې د موسیقي آلاتو نه دوی استفاده وکړي. دا خلک ډېره جذب توجه ډېر زیات کوي، او دغه چې موږ شعرونه وایو، موږ شعرونه ډېره ادبي شعرونه دي، معاصر شعرونه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډېره ښه دی او خلکو لپاره هم ډېره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ ښځه دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي، ډېره به ښه یي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپله په پانتون کې یو هغه لرو، یو پانځه لرو، اونرا په نوم دی. دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوي دي چې خلک د دغه پوهنځی بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسو دا هنرا پوهنځی مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي، او خلک په دغه پوهنځی کې هم ډېره مینه او شوق پیدا کوي، او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو، دغه ماشومان چې نه وایي زده کړه کوي، دغه لکه شروع نه دې ته درس چې ورکوي، لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سی نه، هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي، دا دوی زر تر زر زده کوي. همداسې ځکه چې نور موږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي، خلک د دې زده کړه وکړي، او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي، او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی او سره ګډ شي، او دوی فکر کوم چې د تر سره دوی زده کړه کوي، او ډېره ښه په طریقه دوی کوي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده تر بیا ښه وخت ولري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا اګوریدونکو سلام خبرک حکومتونه مو مبارک د خلکو په یو حکومت په سترګو وته تاسو په یو ورځ کې د خبرګونی حکومتونه خواندان شوي اوس به نو هیواد په یو وخت کې دوه چنده ترقی کوي او دواړه حکومتونه به یو د بل زده ډیر کار کوي څوک به کارم پاتې نشي د دنیا نیم هیوادونه بل یو سره مرسته کوي او نیم هیوادونه به له بل حکومت سره بس مزي به وي او تاسو به یې د خبرونه په پیل کې مو د درې کونجه میز له باس نه خبرو چې واوري د خبرګونی حکومتونو د زیږیدو په اړه څه تبصره کوي. قدرمنو اوریدونکو سلام نن مو درې کونجه میز ته دغه ښاغلي او اغلي راغوښتي دي. خاغلی قلندر غمجان د سیاسي او نورو چارو کارپو، اغلی پیروته ګلغټۍ د ټولنیزو چارو کارپو او شمشاد ګل پخیمان د ټولو چارو کارپو په خیر اغلی ستړي مشي. پښتنه به له ښاغلي قلندر غمجن نه پیل کو که د نویو دوو حکومتونو او دوو جمهور رئیسانو په اړه راته ووایست.
لومړی تاسې د میز ګډونوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات او نیک هیله وړاندې کوم.
مننه.
او بیا به ووایم چې ما پکې ګډون نه کړ، دواړو کارتونه را لېږلي وو خو مناسبه مې ونه ګڼله چې ورشم.
په دې هکله مو نظر څه دی؟ یعنې څوک مستحق وو؟
نور نو باید تاسې په خپله پوه شئ چې ګډون مې ونه کړ، همدا ټوله خبره روښانه کوي.
په مقصد مو پوه نه شوم.
باید پوه شئ، خبره واضح ده.
نو ولې نه وایې؟
درته ومې ویل مرا سره کلکیګه.
اغلی پیروتی ګلغټۍ ته څه پکې وایې؟
زه هم لمړی تاسې د میز خاګلو ګډونوالو ته او بیا اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تاسې د پښتنې په ځواب کې به ووایم چې څه نشم ویلای.
یو څه خو وایا.
زه به نو څه ووایم؟ هیڅ نشم ویلای.
نو موږ خو راغوښتي دي همدې لپاره چې یو څه ووایي.
اوس خو څه نشم ویلای، نوبت بل چا ته ورکه، تر هغو به زه چرت ووهم.
ښاغلی پخیمان صاحب، د دغو دوه نویو حکومتونو او دوه قسمونو په باره کې څه وایې؟
والله زه به نو څه ووایم، هر څه چرت چې وهم څه نشم ویلای.
نو موږ خو د همدې لپاره زحمت درکه چې په دې اړه خپل نظر ووایاست، خپل تحلیل ولرئ.
پوهیږم، په دې هر څه پوهیږم، خو والله ایران پاتې یم چې څه ووایم. ولای څه نشم ویلای، زه ته څه وایې؟
موږ مطبوعات یو، بې طرفه یو، نو ځکه زه هم څه نشم ویلای.
حکومتونه دوه شول، نو مامورینې هم بیل بیل شول. له همدې عملی ادارو ته د ورپېژندلو لړۍ هم اوږدېږي. راځئ چې تاسې هم ورولو. ښه، اوس دا ووایئ چې موږ او تاسې څنګه وکړو؟
زه هم حیران پاتې یم چې په دې دوو حکومتونو کې به څه ډول کار کوو. د موږ دفتر به د چا کېږي؟
هسې نه چې کار دواړه راباندې وکړي او تنخواه یو هم رانه کړي. یو به وایي له هغه واخله او بل به وایي له هغه بله واخله.
رښتیا وایي، لکه چې بیا مو د غریبۍ ورځې پیل شوې.
زه وایم هسې نه شي چې څو ورځې د یو حکومت مامورین یو او څو ورځې د بل حکومت.
په دغه کې هم شک نشته. وای چا ته یې ویلی وو چې که شپ هګۍ اچوي او که بچی زیږوي، وای په دواړو کې شک نشته.
مه ویرېږئ، موږ د نوي ولسمشر کسان یو او ادارو ته د نویو امرینو ور پېژندلو ډله یو.
ښه صاحب، په خیر راغلی، هر کله راشئ، راځئ، مهرباني وکړئ.
مننه مننه. سر له همدې شیبې ډاکټر صاحب ثناء الله خان د تاسې د دفتر د امر په اش مقرر دی، او له تاسو نه هیله کوو چې اطاعت به یې کوئ، امر به یې منئ او په کارونو کې به ورسره مرسته کوئ. ډاکټر صاحب ثناء الله خان یو ښه مدیر، یو ښه امر او یو ښه اداره چی دی، اوم پېژنده؟
زه
نه رانه غلطیږي.
په دا مخکې توره څخه ده، د ویښتان یو سټایل یې دغه ډول دی، وینئ خو یې؟
فوجي که چنگه وحلی؟
آی شاباس، نووس موک زو سبا تا با دای راسی او خپل کار با پیل کی.
خسای بار چه داد آینو او کد غین؟
لکه چه دا آینو نومی سو؟
ثناء الله خان نومی دا.
خدای خیر را پیکی.
موار خطا کی گئی، مونگ دی نوی جمهور رئیس کسانیو، استاس دی دفتر لپارا دنیوی امیر د معرفي کولو لپاره راغلیو.
بخیر اسی.
بخیر اسی. بخیر اسی.
جمهور رئیس غواړي د تاسو ژوند خشي، تنخواګان مو لوړی شي، شوکاری او اضافه کاری درته زیاته کړي.
مننه صاحب، دا خو ډیر ښه کار وشي.
او جمهور رئیس د همدې لپاره د انتخاباتو په پایلو تقلب پسې ونه ګرځېده او قسم یې وخوړ.
ډیر ښه کار یې وکړ. خدا دې ونه ویل چې تاسو د کوم نوي جمهور رئیس کسان یاست، که داسې لږ اشاره ورته وکړئ.
جمهور رئیس خو هماغه یو رئیس جمهور دی.
پوهیږم صاحب، خو که داسې لږ اشاره ورته وکړئ، ځکه چې قسم خو دوو جمهور رئیسانو خوړلی.
که دې مقصد له عین نه وي نو موږ دغه کسان نه یو.
ښه ښه، پوه شوم.
له نن نه وروسته به ښاغلی ډاکټر صاحب لونګ د تاسې امیر وي، او هیله لرم چې مرسته به ورسره وکړئ.
نو صاحب، هغه بل امیر به څنګه کو؟
ډیلی ټکړی، ډیلی ټکړی.
اوس څنګه کوئ؟ د چا منئ؟
د تنخوا منو. هر چا چې تنخوا راکوله د هغه منو، او که دواړو راکوله د دواړو منو.
او اوس د واټونو د بندولو او خلاصولو د لوی ریاست خبرتیا هم واورئ.
د واټونو د بندولو او خلاصولو د لوی ریاست خبرتیا، لکه څنګه مو چې په خوا په دوه سر حکومت کې د چارواکو د تیریدو را تیریدو لپاره دوه ساعته سهار او دوه ساعته مازدیګر واټونه او سړکونه بندول، نو اوس خو هغه دوه سر حکومت په دوه تنه حکومتونو بدل شو او دوه تنو قسمونه وخوړل، او دا ډول له دوه تنو سره د لاس لاندې کسانو شمیر هم زیات شو. نو ځکه مجبور یو چې د دغو دوو حکومتونو د چارواکو د تیریدو او را تیریدو لپاره حد اقل څلور ساعته سهار او حد اقل څلور ساعته مازدیګر واټونه او سړکونه بند کړو، چې دوی ښاغلي او اغلي په خیر خیریت سره تیر او روغ کور ته ورسیږي. او همدارنګه د ورځې په منځ کې هم د حکومتونو ترمن د سولګرو او منځګړو د تیریدو را تیریدو له عمله بند شوي، خاریان د زړه نه تنګوي. موږ هڅه کوو چې د محترمو خاریانو لپاره اسانتیاوې برابرې کړو. نو ځکه مو خبر کړئ چې په خار کې د تلو راتلو وختونه خپل برابر او منظم کړئ، او له موږ نه ګیله مه کوئ، ځکه چې اوس موږ هم لکه د ژرندې د دوو پلونو ترمنځ غنم حیران پاتې یو چې څه وکړو. خاریان دې خبر وي.
حیران حیران یم څه وکما حیران یم څه وکما اوس د چا ومنما یو خوا ته یو پاچا بل خوا ته بل پاچا یو راته یو څه وایي بل راته بل څه وایي یو راته یو څه وایي بل راته بل څه وایي زه حق حیران یم ورته د چا قانون پلی کوم د چا قانون پلی کوم دا هم معلومه نه ده چې کوم یو معاش را کوي دا هم معلومه نه ده چې کوم یو معاش را کوي کوم یو یې نه را کوي کوم تقاوت را کوي کوم یو یې نه را کوي ربا ربا پرده مې وکې په سپین میدان پاتې یم په سپین میدان پاتې یم د پوډری په شانتې د پوډری په شانتې
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغیر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، ستاره امینی او زلیما میاخیل.
خود کی رات ہوئی سی زانان میں یاد آوا دسرو شنڈو تپاس سر پہ زوان میں یاد آوا چاوت کی رات ہوئی سی زانان میں یاد آوا دسرو شنڈو تپاس سر پہ زوان میں یاد آوا وہی جانان میں یاد آوا سر پہ زوان میں یاد آوا سر پہ زوان میں یاد آوا زندان میں یاد آوا دسرو شنڈو دپا سسر پہ زوان میں یاد آوا چاوت کی رات ہوئے چھ جانان میں یاد آوا دسرو شنڈو دپا سسر پہ زوان میں یاد آوا وہی جانان میں یاد آوا سر پہ زوان میں یاد آوا سر پہ زوان میں یاد آوا زلفان میں یاد آوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان میں یاد آوا چاوت کی رات ہوئے چھ جانان میں یاد آوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان میں یاد آوا